سلام په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني اوسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. خو په پیل کې خبرونه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول وایي د یوې تګلارې له بشپړولو وروسته به د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 رایسارو کړل شویو کانټینرونو د لیږد بهیر پیل شي. خانجان الکوزي پر ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ممکن دا کار څو ورځې وخت ونیسي.
هغه کانټینرونه چې په ممنوعه لیست کې دي هغه به نه راوځي، هغه چې په ممنوعه لیست کې نه دي هغه به راوځي، او هغه به د یو پروسیجر له مخې نه د سکاټ سره سم په کانوایی په شکل باندې راځي. نو په دې خاطر باندې پروسه نه ده شروع شوې او څو ورځې وخت غواړي.
ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د شاوخوا 3500 کانټینرو د لیږد بهیر به د شنبې په ورځ پیل شي. په کراچۍ کې لږ تر لږه د دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4000 کانټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر پر درېمه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستل، خو افغانستان هغه رد کړی وو. د هالند حکومت وایي په حق کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یو کانفرنس کې چې د نومبر له شپږمې تر اتمې جوړ شوی وو د یو لوړ پوړي طالب چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند روغتیا وزیر ایډنس کیوپرس چې د طالبانو د خوړو او درملو ادارې له مشر عبدالباري عمر سره یې د اخیستل شوي عکس خپرېدل لانجمن شوي پرون په خپله یک شبکه کې ویلي. دې کانفرنس کې د عبدالباري عمر د ګډون په اړه څېړنې روانې دي. ویل شوي ښاغلي عمر د حق د کانفرنس په څنډه کې د جرمني په کولن کې د افغانانو په یوه غونډه کې هم برخه اخیستې او هلته یې د خپل حکومت په ملاتړ وینا هم کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله اکسپانه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت یې د طالبانو د چارواکي ته ویزه نه ده ورکړې او له سفر څخه خبر نه وو. په تخار کې د افغان ښځو د اعتراضي غورځنګونو خپلواک ائتلاف ځینو غړو پرون په یوه اعتراض کې د نیول شویو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغو ښځو چې شمېر یې 14 ته رسېږي او په یوه سرپټي ځای کې راټولې شوې وویل چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د ښځو په وړاندې خورا سخت ځپونکي اقدامات کړي. د هغوی له ډلې یوې خپل پرېکړه لیک ولوست.
با تکرار تاریخ تیره خود طالبان
د خپل تیاره تاریخ په تکرار سره نه یوازې د بشري حقوقو لکرخو اوختي، بلکې نړۍ ته خپل تیاره او له تاوتریخوالي ډک اقدامات اعلان کړي او د ښځو په وړاندې هیڅ ډول جنایت او خیانت نه دی سپمولی.
طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګړې پریسا ازاده تیرسي شنبه په کابل کې ونیوله. د طالبانو حکومت لا هم جولیا پارسي او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیژه صدیقي او رسول پارسي په ګډون ځینې فعالان لا نه دي خوشي کړي. د مصر پر نیکشمه د غزې تړانګې پر یو ښوونځي چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کاوه د اسرایلي ځواکونو حمله په کلکه وغندله. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا د فلسطیني وګړو په وړاندې یوه جدي سرغړونه ده. د اردن د بهرنیو چارو وزارت هم دا د اسرایل د وحشتناکې روانې جګړې یو بل مورد ګڼلی او وینا یې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. راپور نه وایي ګڼ کسان پرون شنبه هغه وخت ووژل شول چې د غزې تړانګې په شمال کې د ملګرو ملتونو پر یو ښوونځي د توغندي حمله وشوه. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اسرایلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ پروانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو کسانو شمېر 2300 ته رسېدلی. او نن د کرکټ د 2023 میلادي کال د 500 نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوربه هیواد هند له استرالیا سره پیلوبه کوي. د هند احمد آباد د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د غلوبه نن د کابل پر وخت ماسپښین پر 1 بجه پیلېږي. په نیمه پیلوبه کې هند وتوانېد نیوزیلند ته ماتې ورکړې او استرالیا جنوبي افریقا ته. د کرکټ د سږ کال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر په 19 ختمېږي. افغانستان چې په دغو سیالیو کې ګډون کړی و 4 لوبې وګټلې خو 15 یې وبایللې. درنو اوریدونکو خبرنه مو اوریدل په روانه خبرونه کې په واورې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه نور هم زیات شوي.
د دوی پالیسی دا غسی ده چې یوازې آزاد رسنۍ باید د ملي راډیو تلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي.
د د مخکینی افغان حکومت ځینې پوځیان وایي د امریکا کانګرس ته په یوه لیک کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانیو افغان پوځیانو وضعیت ته د پام غوښتنه کړې.
د امریکا کانګرس ته دې لیک د سول اصلي موخه د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وضعیت ته پاملرنه او د پوځیانو د نیولو، شکنجوي، سپکاوي او وژلو درول دي.
او پرون شنبه د اوکراین پلازمینه کیف د پاوز د ملاتړ او د اداري فساد پر خلاف د سلګونو کسانو د لاریونونو شاهدو. د دې ترڅنګ چې نور راپورونه په رواني وسات کې درته لرو، د لوبو له میدان خبرونه به هم تاسو راوړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه نور هم زیات شوي. دغه بنسټ په خپل شپږ میاشتني راپور کې ویلي په افغانستان کې په خپل سري ډول د خبریالانو نیول هم زیات شوي. ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت تر هغه څه چې په راپورونو کې ویل کېږي زیات کړکېچن دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا ای اف جی سی وی په افغانستان کې پر آزاد رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه زیات سوي دي. دغه مرکز پرون په خپل شپږ میاشتني راپور کې ویلي په دې موده کې د رسنیو کاري محتوا هم بدله سوې او د خبریالانو د نیولو پیښې هم زیاتې سوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په وینا یوازې په ولایتونو کې نه، بلکې کابل کې هم د آزاد رسنیو عادي بهیر ګډوډ سوی او د آزادو یا هم تحقیقاتي راپورونو او چلنجونکو پروګرامونو جوړول د محدودیتونو له کبله ختم سوي دي. د خبریالانو دغه مرکز وایي پر آزادو مطبوعاتو فشارونه د دې سبب سوي چې دغه رسنۍ یوازې پر انسان دوستانه پیښو، بشري مرستو یا هم تعلیمي پروګرامونو زیات تمرکز وکړي، داسې محتوا چې د طالبانو د تایید وړ وي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل مو پوښتي طالبانو په خپل ځباندې دوه کلن واکمنۍ کې ولی پر آزادو خبریالانو او رسنیو فشارونه زیات کړي دي.
ځکه چې د طالبانو اداره غواړي چې د افغانستان رسنۍ او ژورنالستان هم دغه سي رول ادا کړي لکه څنګه چې په ګاونډي هیوادونو، ایران او پاکستان یا په ځینې نورو هیوادونو کې چلته د رسنیو د ازادۍ محدودیت دی. دوی هم غواړي دغه محدودیت په افغانستان کې پلی کړي. د دوی پالیسي داغسې ده چې یوازې آزادې رسنۍ هم باید د ملي راډیو ټلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي او هغه څه چې ملي امنیتي غواړي یا وزارت داخله غواړي هغه خبرونه خپاره شي، چې په دې اساس باندې په خبریالانو په رسنیو باندې فشارونه دوامدار دي او ورځ تر بلې زیاتېږي.
بلخوا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی وایي په افغانستان کې د آزادو رسنیو فعالیت ورځ په ورځ زیانمنیږي.
فعالیت رسانه های آزاد، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و
په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته د آزاد رسنیو فعالیت د بیان آزادی، اطلاعاتو ته لاسرسی او رسنیز کار له خنډ سره مخامخ شو. د بعد مرغه هر ورځ د بیان د آزادی، اطلاعاتو ترلاسه کولو او انتقاد د حق د خرابېدو شاهدان یو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې ویل سوي چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو له آزادیو د سرغړونې لږ تر لږه 15 اویا پیښې ثبت سوي چې په هغو کې د خبریالانو د نیولو 33 پیښې او د ګواښلو 24 پیښې شاملې دي. د راپور له مخې د خبریالانو د نیولو ټول اقدامات د طالبانو د استخباراتو لخوا سوي او د خبریالانو یا هم رسنیو په ګواښلو کې د استخباراتو ترڅنګ د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د امر بالمعروف وزارت شامل دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 201 رسنۍ تړل سوي دي او له 1,850 رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې 4,500 کار کوي. د طالبانو ویاندویانو مخکې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو علت د دوی مالي ستونزې بللې وې. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي پر آزادو رسنیو او خبریالانو لګول سوي محدودیتونه د دوی له قانوني حق سرغړونه ده چې نه یوازې ګټه نه کوي، بلکې د هیواد پر اطلاع رسونې او پرمختګ ناوړه اغیز کوي.
ازادي رادیو .com
د مخکینی افغان حکومت ځینې پوځیان وایي د امریکا کانګرس ته په یو پرانیست لیک کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانیو افغان پوځیانو وضعیت ته د پام غوښتنه کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل په دغه لیک کې چې د څه باندې 5000 پخوانیو پوځیانو له ادرس څخه لیکل شوی د طالبانو د حکومت عمومي بښنه دروغ بلل شوې او ادعا شوې چې پخواني سرتېري له ګواښونو، شکنجو، زندان او د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه وایي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا کانګرس ته په یوه پرانیست لیک کې ځینې پخوانیو پوځیانو په افغانستان، ایران او پاکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوریت د پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه لیک کې چې متن یې ازادي راډیو ته رارسېدلی دی، راغلي چې دا لیک په افغانستان کې د څه باندې 5000 پخوانیو پوځیانو لخوا لیکل شوی دی او د شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته استول شوی دی. دغو پوځیانو نیوکه کړې چې په تیرو دو کلونو کې هغه پوځیان چې لږ له خطر سره مخ وو خوندي هیوادونو ته لیږدول شوي، خو د دوی د ادعا له مخې پخوانیو پوځیانو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغه لیک په یوه برخه کې د امریکا له کانګرس څخه غوښتل شوي چې د طالبانو له زندانونو څخه د پخوانیو پوځیانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي، څو د پخوانیو پوځیانو له وژلو، نیولو او شکنجه کولو لاس واخلي. د افغانستان د پخواني پوځ غړي معصومې ازادي راډیو ته وویل
موږ که د افغانستان پخواني پوځیان تېر کال د طالبانو د خطر په لومړۍ کرښه کې وو او اوس هم موږ ته چندان پام نه دی شوی. موږ په شلو لارو کې بند پاتې یو. موږ له نړیوالې ټولنې، د امریکا کانګرس او د حقونو له مدافعینو غواړو چې زموږ په وړاندې نظامي وضعیت ته پام وکړي.
همداراز دغه پخواني پوځیان د طالبانو د حکومت عمومي بښنه دروغ بولي او ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په زرګونه پخواني پوځیان وهلي، شکنجه کړي، بندیان کړي او وژلي دي. پخواني پوځي افسر سید ظاهر هاشمي وایي
د افغانستان پخوانی پوځیان د طالبانو په واکمنۍ کې تدریجي مرګ تجربه کوي. د طالبانو تشپنوم عمومي بښنه د دې لامل شوې چې د افغانستان پخوانی حکومت زرګونه امنیتي او دفاعي پوځیان ونیول شي، شکنجه شي او وژل شي او یا یې هم په لټه کې دي. دوی دې ته اړ شوي چې په ایران او پاکستان کې پناه ځایونو ته لاړ شي چې نن د بیرته ایستل کېدو له ګواښ سره مخ او په ډېر بد حالت کې دي.
د شنبه یرغوانی د غورزنګ مشره مریم معروف اروین هم وایي چې تر زرو ډیر پخواني پوځیان چې دغه پرانیستی لیک یې لاسلیک کړی دی ښځې دي. نوموړی د امریکا کانګرس ته د دغه لیک د استولو د موخې په اړه وویل
د امریکا کانګرس ته چې د امریکا د ملت د کور په نوم یادیږي، د دې لیک د استولو اصلي موخه د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وضعیت ته پاملرنه او د پوځیانو د نیولو، شکنجوي، سپکاوي او وژلو درول دي.
ومو غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته جواب ورنه کړ. خو نوموړي او د طالبانو د حکومت نورو ویاندویانو پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې د خپل مشر د عمومي بښنې فرمان پلي کولو ته ژمن دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما هم یو راپور خپور کړی و چې پکې ادعا شوې وه چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون 300 زیاتې بشري سرغړونې کړې دي چې غیر قانوني وژنې، خپلسري نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپورونه رد کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران هیوادونو له دغو هیوادونو له اسنادو پرته د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او هر ورځ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې زرګونه کسان بیرته افغانستان ته ستنیږي.
په هرات کې له مرګونې زلزلې شاوخوا 40 ورځې وروسته لا هم ځینې زلزله ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته وویل دا چې ژمی راروان دی او رښتونه پیل شوي، په خیمو کې ژوند لا نور ستونزمن شوی او دوی په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یوه میاشت او لس ورځې تیری کې خو لا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت د زنده جان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسېدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسېدو لپاره بل ځای هم نه لري. هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته یې وویل:
خیمه کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوي. دو ورځې کېږي باران ورېږي، خلک ډېر ځورېږي، موږ هم ډېر ځورېږو. له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي. دا ډېره ستونزمنه ده.
د نایبرفی کلی یو بل اوسېدونکی غلام علي وایي د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی.
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی، ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوې.
ښاغلی غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوې جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوي دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وضعیت له نږدې څېړي وایي د هرات په زنده جان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې.
خانه‌هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله
ده. هغه کورونه چې د هرات محلی ادارې د خلکو لپاره جوړول ځینې کارونه تر سره شوي. موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي، خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوي. خو هغه کسان چې پاتې دي دا مهال ښه وضعیت نه لري، لا تر اوسه په خیمو کې دي.
اصفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارند، در اون منطقه های خود هستند.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیا کتنې په طرحه کې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د اکتوبر په 1 د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونې زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان ناته څلوي سره ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر لس زره یې په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
پرون شنبه د اوکراین پلازمېنه کیف د پوځ د ملاتړ او د اداري فساد پر خلاف د سلګونو کسانو د لاریونونو شاهد و. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې لاریونوالو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او شعارونه یې ورکول چې بې پیلوټه الوتکو ته اړتیا لرو نه ورڅه شي سټېډیوم ته. دغه لاریون د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د پیسو په نوم د ډلې لخوا تنظیم شوی و. جزئیات په دې راپور کې.
پرون شنبه سلګونو کسانو په داسې حال کې چې د اوکراین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول عمدتاً د اوکراین په پلازمېنه کیف کې لاریون وکړ او د اوکراین د پوځ په ملاتړ او د اداري فساد خلاف یې شعارونه ورکړل. د ماریا بارباش په نوم یوې لاریونوالې پرون په داسې حال کې چې یو شعار له ځان سره لیږدوه چې پرې لیکل شوي وو موږ بې پیلوټه الوتکو ته اړتیا لرو نه ورزشي سټېډیوم ته، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل.
So I organized more than 100 cities in Ukraine.
ما د اوکراین په سبان وسلو خارونو کې لاریون تنظیم کړل چې د اوکراین پوست مو د ډیرو پیسو او د اداري فساد خلاف د اقداماتو غوښتنه وکړه. پر دې بنسټ په محلي او مرکزي بودیجه کې باید لومړیتوب اردو ته ورکړل شي.
په کیف کې د وانیا هاورش په نوم بل لاریونوال چې محصل دی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د اوکراین حکومت باید د جګړې پر مهال د اوکراین پاوز ته ډېرې نورې پیسې ځانګړې کړي. د وسلوالو ځواکونو ته د پیسې په نوم ډلې لخوا د غلارینوالو کې چې عمدتاً په پلازمېنه کیف کې تنظیم شوي وو غوښتنه وشوه چې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته ډېره بودیجه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین پاوز ویلي د روسیې ځواکونو پرون د اوکراین په شمال او جنوب کې پر اساسي بنسټونو پراخې هوایي حملې کړي دي. د اوکراین پاوز پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې په ایران کې د شاهد په نوم د جوړو شوو بې پیلوټه 8 الوتکو له ډلې 9 د اوکراین د هوایي مدافع د دستګاهو لخوا نسکورې کړای شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي د غو الوتکو د روسیې له خاورې الوتنه کړې وه چې په جنوبي سیمه اودیسا کې یې اساسي بنسټونه، په شمالي سیمه چرنیهف کې یې د بیلاروس پولې ته څیرمه 2 مرکزونه تخریب کړي او پر کیف ښار یې هم بې پیلوټه الوتکو حملې کړي چې دا په روانه میلادي میاشت کې د خپل ډول له مخې دویمه حمله وه. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته د مسکو او اروپایي هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د روسیې ریا خبری آژانس پرون شنبه اعلان وکړ چې مسکو د چک جمهوریت سرپرست شارج دافیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی دی. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د چک جمهوریت حکومت د نومبر میاشتې پر 15مه اعلان وکړ چې په خپله خاوره کې د روسیې دولتي شتمني کنګلوي او پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله پر مسکو لګول شوي بندیزونه زیات کړي دي. کرملین د پراګ دغه اقدام غیر قانوني بللی دی چې ممکن مسکو یې په وړاندې ځوابي اقدامات وکړي.
لخبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ختیځ نورستان او اسداباد ترمنځ غځېدلی سړک د سیند له خطر څخه د ژغورلو لپاره د یوه استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوي. خلک وایي د پسرلي او اوړي په موسمونو کې به په سړک کې اوبه بهېدلې او دوی به یې له ستونزو سره مخ کول، خو اوس پر دې خوښ دي چې له یادو ستونزو خلاصېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي باید د یاد ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اړوند په خرولو سیمه کې د سرک هغه ځای کې د استنادي دیوال جوړولو چارې پیل کړي چې چیرته به د پسرلي او اوړي په موسمونو کې پکې د سیند اوبه روانې وي او ولسونه به یې ستونو سره مخ کړي وو. د یاد ریاست مشر قدرت الله معاذ د دغه استنادي دیوال د ځانګړتیاوو او پرې د کېدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې دا د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ د خرولو ساحه ده. دلته کې به د اوړي د سیند راحتلو د سرک د پاسه د ولسونه د دې علاقې بره ولسوالۍ او حتی د شرقي نورستان د خلکو ټول په ډېر مشقت او په لویو تکلیف کې سره مبتلا وو. نو لله الحمد الله فاق دغه زمینه برابره کړله چې د 14.5 میلیونه روپو په اندازه باندې دې ته د عمارت د اکتشافي بودیجې نه هغه بودیجه خاص کړی شوې ده.
ښاغلی معاذ وایي جوړېدونکی استنادي دیوال به 500 متره اوږدوالی، 1 متره لوړوالی او 3 متره پلنوالی ولري چې په بشپړېدو سره به یاد سرک د سیند له ګواښ وژغورل شي. د سیمې اوسېدونکي به کله بچې په سیند کې اوبه زیاتې شوې سرک به له اوبو ډک و، لاره به بنده وه او دوی به د تګ راتګ پر مهال ستونزې ګاللې. اوس چې سرک ته د اوبو راختلو او لارې بندېدو مخنیوی کېږي پرې خوښتي. د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیرزمین خان
اوړي په موسم کې به دلته په طوفانو باندې تجارانو خپل مالونه انتقالول، سیند به ډېرېدو او دلته به سیند او د عادي خلک به د بر غره باندې تلو. د دې په ترمیم او جوړولو کې چې دا کوم کار فعلاً د پایدامي محترم ریاست لخوا شروع شوی دی د خلکو ستونزې بیخي فصلو کې سل کیسه ده ستونزې رفع کېږي.
په یاد سرک د ناړۍ ترڅنګ د ختیځ نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسېدونکي هم اسداباد او جلال آباد ته تګ راتګ کوي چې د سرک له خراب حالت څخه شکایت کوي او غوښتنه ده چې باید د دوی د مشکلاتو د حل لپاره دغه سرک په اساسي ډول پوخ شي. یو وخت په همدې لاره د کوزې پښتونخوا له پېښور چترال ته خلکو سفرونه کول، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورند پر کرخه اغزن سیمونه لګولي او دروازې بندې کړي چترال ته هم پر دې لاره د سیمې د اوسېدونکو تله راتله بند شوي دي.
نن د نومبر 19 د تشناب نړیواله ورځ ده. د کندهار اوسېدونکي په دغه ښار کې د عامه تشنابونو د جوړېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
کندهار د نفوس له لحاظه د افغانستان شپږم ولایت. په دې ښار کې د رفی حاجات او اودس کولو لپاره د عامه تشنابونو د کموالي له امله خلک اړ کېږي چې زیات وخت کیلومتر لیري د لویو مسجدونو په تشنابونو او یا هم د لویو لارو پر سر خپل حاجت رفع کړي. د کندهار اوسېدونکي وایي د دغه ستونزې سره تر ټولو ډېر دوکانداران او د اطرافو راغلي خلک مخ وي. خلک له ښاروالۍ غوښتنه کوي چې په بازارونو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې عامه تشنابونه جوړ کړي.
زما نوم فرید احمد دی او عامه تشنابونه خو نشته، اکثره خلک سارا او سراجي نو دلته په بازار کې دا ځای نور ته معلومیږي. خپل د دوکانداران دي، د شاوخوا خلک دي، دلته به باره پردار ځای نه کښېني. ورور جانه د هر ځای بې نزاکتي دی، مردار خورګي و دغه جوړې. نو چې عامه تشنابونه جوړ شي دا خو ډېر ښه کار دی چې ښاروالۍ د خواسه وشي، خلک به وساس شي او خلک چې راځي د اطرافو سره د لرې لرې ځایو سره هغه به هم مساعي.
د کندهار اوسیدونکی منظور احمد مینم. شنافونه نسته، د اودسو ځایونه نسته، د حجت ځایونه نسته. نو اوس هر سړی په دې باندې اوګاره دی او نس کولی چې مثلا یو ضرورت ورته تیر شي، دی خپل ضرورت اجرا کړي. د سړک پر غاړه کښېني، دلته عاجزیم تیریږي، سړی خپل هم شرمیږي چې کښېني.
د کندهار یو بل اوسیدونکی ګل احمد ریګوال د کندهار هرات او کندهار کابل پر لوی لارو د تشنابونو نه موجودیت ته په اشاره دا یو لوی جدي ستونزه بولي. اوایي پر دغه لوی لارو د تګ راتګ پر مهال چې ساتونه وخت نیسي، د تشنابونو نه موجودیت د نارینه وو ترڅنګ د میرمنو او ماشومانو لپاره یو ځوروونکی حالت رامنځته کړي.
د هرات کندهار لوی لار، کندهار کابل لوی لار، کندهار بوتک لوی لار چې د ورځې په زرګونو خلک تک را تک پر کوي، خوندې عامه تشنابونه نه لري، چې دا په یویشتمه پیړۍ کې زموږ دپاره ډېر د شرم خبره ده. کله چې خلک په ښارونو او ولسوالیو په ښارونو او لوی لارو پر سر باندې خپل ضرورت فکوي، زموږ داسې خلک دي دستي وایي چې دا خو د کلتور خلاف کار دی، خو دا فکر نه کوي چې زموږ حکومتونو، تجارانو او موږ د دې فرهنګ د خوندي ساتلو لپاره څه کړی دي.
روغتیا پالان هم په ښار او په کلیوالي سیمو کې د تشنابونو نشتون یو لوی ستونزه بولي. د کندهار یو ډاکټر زبیح الله فیضی وایي په آزاد هوا کې رفیع حاجت پوره کول نه یوازې د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي، بلکې زیاتې ناروغۍ هم رامنځته کوي.
په آزاد هوا کې قضایي حاجت پوره کول یا هم هغه تشنابونه یا مرتش چې په عام اسلامه قانون ورته وایي چې دغه پرته مواد کوڅو ته وځي یا مځکو ته وځي، د دې تاوانونه ډېر دي او مختلف امراض رامنځته کوي، خصوصا په هضمي سیستم کې چې هغه د اسهالاتو سبب کیږي. د کولمو چینجان چې په کوچنیانو کې زیات عام دي پیدا کیږي، د مورکې تفه ده چې هم د دغه څخه پیدا کیږي، ژړی دي چې د دې څخه پیدا کیږي، یا ځینې د سترګو امراض دي.
په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مسولان په ښار کې د عامه تشنابونو د ډېرېدو ژمنه کوي. د دغه ښاروالۍ ویان صفی الله عاصم وایي دا مهال د کندهار ښار په یو شمېر برخو کې عامه تشنابونه سته، خو په راتلونکي کې به د اړتیا سره سم د ښار په نورو برخو کې هم جوړ سي.
په پلان کې لرو په هغه ساحو کې چې ورته ضرورت وي، په هغه ځای کې به مو انشاءالله په راتلونکي کې پلان دادی چې نور عامه تشنابونه به هم جوړیږي. د دغه تشنابونو په جوړېدلو سره یا څه چې مخکې جوړ شوي دي یا اوس جوړیږي، په دې سره به د ډېرو هیوادوالو ستونزې حل سي. په هغه ساحو کې چې لاسرسی نورو تشنابونو ته نه وي، نو ښاروالي به انشاءالله تشنابونه جوړوي او د عامو هیوادوالو ډېرې ستونزې به ورسره حل سي.
نن د نومبر 19 د تشناب د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. ملګرو ملتونو تیر کال د دغې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړیواله کچه 3.6 میلیارد وګړي خوندي یا معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زه د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبله هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غور دې خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در په دره دي، څونه مهاجرین در په دره سو، څونه څونه مړه سو، څونه څونه مځکې ضایع سي. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي.
زه د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به یې ژوندي به یې سپور ور درې ورور. پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورورک، پیسې په نه کار سخصل کېږي ورور.
سلام علیکم، خان محمد یم د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي، پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره ښار اویو کې دا کوم بد چلند چې دا روان کړی، دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک نه راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 یولس تلرویشت دوسته و یو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلرويش ساته.
ازادي رادیو ته غواګیاس که فیسبوک کاروي نو د فیسبوک په پاڼه کې د ازادي رادیو پاڼه پیدا کړئ، تعقیب کړئ او خبرونه چې پر وې پاڼه خبريږي له دې لارې هم تاسو ته رسیږي. په کابل کې شپږ بجې او 1:30 شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي د یوې تګلارې له بشپړولو وروسته به د پاکستان له کراچۍ څخه د افغان سوداګرو د نږدې 3500 رایې سر کړل شویو کانټینرو د لیږد بهیر پیل شي. خان جان الکوزي پر ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ممکن دا کار څو ورځې وخت ونیسي.
هغه کانټینرونه چې په ممنوعال لیست کې دي هغه به نه راوځي، هغه چې په ممنوعال لیست کې نه دي هغه به راوځي، او هغه به د یو پروسیجر له مخې نه د سکاټ سره سم په کانوایی په شکل باندې راځي. نو په دې خاطر باندې پروسه نه ده شروع شوې او څو ورځې وخت غواړي.
ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د شاوخوا 3500 کانټینرو د لیږد بهیر به د شنبې په ورځ پیل شي. په کراچۍ بندر کې لږ تر لږه له دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4000 کانټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر پر درېیمه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستل، خو افغانستان هغه رد کړي وو. د هالند حکومت وایي په حق کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یو کانفرنس کې چې د نومبر له شپږمې تر اومې نیټې له شپږمې تر اتمې نیټې جوړ شوی وو، د یو لوړ پوړي طالب چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند د روغتیا وزیر ایډنست کیوپرس چې د طالبانو د خوړو او درملو ادارې له مشر عبدالباري عمر سره یې د اخیستل شوي عکس خپرېدل لانج بند شوي، پرون په خپله یک شبکه کې ویلي دې کانفرنس کې د عبدالباري عمر د ګډون په اړه څېړنې روانې دي. ویل شوي ښاغلي عمر د حق کانفرنس په څنډه کې د جرمني په کولن کې د افغانانو په یو غونډه کې هم برخه اخیستې او هلته یې د خپل حکومت په ملاتړ وینا هم کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جرمني حکومت د طالبانو د دې چارواکي له سفره خبر نه وو او جرمني د تویزه نه ده ورکړې. په تخار کې د افغان ښځو د اعتراضي غورځنګونو خپلواک ائتلاف ځینو غړو پرون په یو اعتراض کې د نیول شویو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغو ښځو چې شمېر یې 12 ته رسیږي او په یو سرپټي ځای کې راټولې شوې وې، وویل چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د ښځو په وړاندې خورا سخت ځپونکي اقدامات کړي. د هغوی له ډلې یوې خپل پرېکړه لیکولست.
با تکرار تاریخ تیره خود طالبان
د خپل تیاره تاریخ په تکرار سره نه یوازې د بشري حقوقو لکرخو وختي، بلکې نړۍ ته خپل تیاره او له تاوتریخوالي ډک اقدامات اعلان کړي او د ښځو په وړاندې هیڅ ډول جنایت او خیانت نه دی سپمولی.
طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړي پریسا آزاده 13 شنبه په کابل کې ونیوله. همدا ډول جولیا پارسی او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیجه صدیقی او رسول پارسی هغه کسان دي چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د سودان پوز او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم ملیشاو پرون یو او بل د خرطوم په جنوب کې د یو پله په زیان منولو تورن کړل. د رویټرز خبري اژانس په حواله د جبل اولیا د اوبو پر بند غ پل تر حمله وروسته زیانمن شوی چې دا د سودان په اومیشنۍ جګړه کې اساسي بنسټونو ته د زیان اوښتو وروسته یې مورید دی. د دې پله د زیانمنېدو بشپړ څرنګوالی معلوم نه دی، خو په بشپړ ډول زیانمنېدو یې د سیلابونو د بهېدو خطر زیات کړی. د خرطوم د جنوب په جبل اولیا سیمه کې د وروستیو ورځو جګړه سخته شوې ده چې له کبله یې په زرګونو کسان بې ځایه شوي. د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم ملیشاو روانه میاشت په دې سیمه کې د یوې پوځي اډې د نیولو ادعا کړې ده. د فرانسې خبري اژانس وایي د سودان په جګړه کې تر 1400 ډېر کسان وژل شوي، خو اټکل کېږي چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. او د کرکټ د 2023 کال د 500 نړیوال جام سیالیو کې نن یک شنبه کوربه هند د استرالیا سره پیلو وکوي. د هند د احمد آباد د کرکټ په نړیوال سټیډیم کې د غلو بنن د کابل پر وخت د ماسپخین په یو بجه پیلېږي. د کرکټ دسته کال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 نیټه په هند کې پیل شوې او د نومبر په 10 ختمېږي. درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیکی پیرزوینه. یو نوی ونی او نوی سپورتي خبرونه د دې ونی په خبرونه کې هم درته ګڼ سپورتي خبرونه ریپورتونه او مطالب وړاندې کوو. په خبرونه کې به واورئ چې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې لوبې د کرکټ مینوالو او څارونکو له لوري ښه ارزول شوې دي. د کرکټ نړیوال جام د نیمه پای لوبو په تړاو هم درته وایو. د کابل په هوایي ډګر کې د افغان کرکټ لوبډلې تود هرکلی شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل چمپیونز ټرافی ته لار پیدا کړې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د سیالیو لپاره قطر ته تللې ده. د افغانستان کورنی کرکټ لیست سیالیو درې مونۍ هم اپیل شوې ده. د غراس پخپرونه کې به درته د افغانستان د لوبو په تړاو د څو تنو پخوانیو نړیوالو لوبغاړو نظریات هم خپاره کړو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبو په تړاو ځانګړې مرکه هم درته خپرو. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې خپل سفر په څلورو بریاوو او 15 ماتو سره پای ته ورساوه. عام افغانان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې لوبي سفر په تړاو څه نظر لري؟ په همدې اکله سنا کاکړ درته یو شمیر پوښتلي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
افغانستان د سویلی افریقا له کرکټ لوبډلې نه په ماته خوړلو سره پرون د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څلور لوبې وکړلې خو 5 یې وبایللې. دوی خپل لومړی سیالي بنگلاديش او دویم هندوستان ته بایللې وه، خو درېیم یې له انګلستان وګټله. ورپسې نیوزیلند ته هم سیالي وبایلله او بیا پله پسې درې سیالۍ له پاکستان، سریلانکا او نیدرلند څخه وګټلې، خو بیا ماتو ته مخه شوه او له استرالیا سویلي افریقا یې ماته وخوړه. اما افغانان په دې نړیوال جام کې د خپل هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سفر ته په کومه سترګه ګوري؟ د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ممثل ضیاءالرحمن لالاخیل وایي،
زمونږ توقعات کوم د هغوی نه هم دوی پورته لوبې وکړلې. خامخا په لوبډله کې به نیمګړتیا وي، په هغې باندې هغه مسلکي خلک ښه پوهېږي، خو د یو لیدونکي د یو مینوال په حیث باندې زه له خپل ملي ټیم څخه خوشحاله یم. په آینده کې هم ورته بریا غواړم او ملاتړ کوم.
د پلازمېنې کابل اوسیدونکی د پوهنتون استاد عبده بابکرخیل هم په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی کړي.
موږ ټیم وکولای شو چې البته په نړیوال جام کې په ډېر ښه توګه سره ولوبېږي. انشاءالله په راتلونکي کې به د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي او په دې سفر کې هم وکولای شي افغانستان چې څلورو هغه پیاوړي ټیمونو ته پکې ماته ورکړي. دا هم د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنه وه.
د ټولنیزو رسنیو ډېری کارونکو هم د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبي سفر ستایلی دی. له دې ډلې د کابل اوسیدونکي ښوونکي الف خان همدرد ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډېره ښه وځلېدله، حتی نړیوال نندارچیان او مبصرین یې حیران کړل.
په جرمني کې مېشت لیکوال او د کرکټ لوبې مینوال محب الله ازغم هم چې وخت په وخت یې په خپله فیسبوک پاڼه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکلي دي، په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی ارزوي.
په دې نړیوال جام کې افغانستان ډېر ښه وځلید. موږ د نړیوالو جامونو درې ګټونکې لوبډلې په ګوندو کړې او آسترالیا او ساوت افریقا هم په ایله کې رانه بد شول. زه فکر کوم چې دا د افغانستان دریځ ډېر پیاوړی کړ او هغه لوی ټیمونه چې پخوا یې له افغانستان سره سیریزونو ته زړه نه ښه کاوه، تر دې وروسته به افغانستان ته د سیال په سترګه ګوري.
د یادونې ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 500 نړیوال جام کې څلور سیالۍ ګټي. تر دې وړاندې د 2015 او 2019 زیږدیز کلونو په نړیوالو جامونو کې یوازې یوه سیالۍ له سکاټلند ګټلې وه.
بل لورته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 500 نړیوال جام کې د خپل سیالیو تر بشپړولو وروسته کابل ته رسیدلې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي د نومبر په 14 نیټه د کابل پر وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې لوبډله د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شوه. د دې ادارې د ټولنیزو پاڼو پر صفو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی او نورو لوبغاړو په خپلو خبرو کې ویلي چې د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د خپلو هیوادوالو له لورې یې ډېر ملاتړ وشو او دا ځلې له خپلو ترسره کړو سیالیو خوښي وښوده. شهیدی ډاډ ورکړ چې افغان لوبډله به په راتلونکو نړیوالو سیالیو او ټورنمنټونو کې تر دې لا خزلیږي. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپله وروستۍ سیالي د نومبر په 10 نیټه له سویلي افریقا سره ترسره کړه چې وې بایلله. په ټوله کې د یاد نړیوال جام پر مهال افغانستان پاکستان انګلستان سریلانکا او نیدرلینډ ته ماتې ورکړې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
وروسته له هغې چې په سګنی نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بشپړ شو، د کرکټ پخوانیو مبصرینو او لوبغاړو یې دا سفر ډیر بریالی ارزولی دی. د هندوستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي عرفان پټان پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي، افغان لوبډلې په دې نړیوال جام کې په هره برخه کې غوره کرکټ نندارې ته وړاندې کړ. د نوموړي په باور دا ځل په افغان لوبډله کې د دې یقین پیدا شوی و چې دوی کولی شي هر ستره لوبډله ماته کړي. دغه راز د انګلستان پخوانی لوبډل مشر ایون مورګن هم افغان لوبډله ډیره ستایلې ده او ویلي دی په دې نړیوال جام کې د افغانستان دوامدار اغیز پاتې شوی دی. دغه په باور اوس افغان لوبډله هغه نه ده چې د نورو لوبډلو په ماتولو سره خلک وایي د اپسیټ و، بلکې اوس د نړۍ یوه خطرناک لوبډله ده. دغه راز د آسترالیا، هندوستان، سویلي افریقا، ویسټ انډیز، پاکستان، سریلانکا او زیمبابوې پخوانی نوموتو لوبغاړو چتیشور پوجارا، هرشا بوګلې، روبن اوتاپا، این بنگوا، شان پلک، شین واټسن، ډی سیلوا، وسیم اکرم هم افغان لوبغاړي ډیر ستایلي دي. د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ هغه ولوبډلې چې په دې نړیوال جام کې له اول څخه تر اووم مقام پورې پاتې شي نو راتلونکي چمپیونز ټروفی ته به لار پیدا کړي. افغان کرکټ بورډ ادارې هم لیکلي دي چې لوبډلې ټروفی ته لار پیدا کړې ده. افغانستان په یاد نړیوال جام کې د شپږمې لوبډلې په توګه خپل سفر بشپړ کړ. دا به لومړی ځل وي چې افغانستان په چمپیونز ټروفی کې ګډون کوي. دا ځل چمپیونز ټروفی په 2015 زیږدیز کال په پاکستان کې ترسره کیږي. په درې ټراپۍ کې د پاکستان په ګډون ټول تل 8 لوبډلې برخه لري. په وروستي ځل چمپیونز ټراپۍ په انګلستان کې په 2013 زیږدیز کال کې ترسره شوی و چې پایلوبه کې هند له پاکستان سیالي بایللې و. بیا هم د کرکټ نړیوال جام څخه هندوستان او نیوزیلند دوه هغه لوبډلې دي چې په لومړنۍ نیمه پیلوبه کې لوبیږي. دغه راز د نومبر په 14 نیټه به د آسترالیا او سویلي افریقا ترمنځ سیالي وي. لومړنۍ نیمه پیلوبه د ممبئی په وان کېډي او دویمه د کلکتې په ایډن ګارډن کې ترسره کیږي. پیلوبه به د نومبر په 19 نیټه د احمد آباد په نریندر مودی لوبغالي کې وي. د کرکټ په نړیوال جام کې تر پرله پسې ماتو وروسته په سریلانکا کې د حکومت او کرکټ بورډ چارواکو ترمنځ ناندرۍ رامنځته شوې دي او د سریلانکا حکومتي چارواکي په دې ګرم بلل شوي چې د سریلانکا بورډ خپلو کارونو ته نه پرېږدي. د کرکټ نړیوال شورا هم پریکړه وکړه چې د یاد بورډ غړیتوب وځنډوي. کرکټ نړیوال شورا یا ICC د نومبر په 10 نیټه یو اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي د مهمو سرغړونو پر اساس د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب ځنډولی دی. د دې شورا اعلامیه وایي د سریلانکا کرکټ خپلواکه نو او په چارو کې حکومتي مسلینو لاسوهنه کولې. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ پر روان 500 نړیوال جام کې د وو سیالیو تر بیللو وروسته د یاد هیواد حکومت د کرکټ بورډ ټول چارواکي له دندو ګوښه کړل او یو موقته ادارې ورته وټاکله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د غراز د کرکټ په نړیوال جام کې تر ناکام سفر وروسته د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې او غراوي کمیټي کې بدلونونه هم رامنځته شوي دي. لاره سپی سرچینو نه ده تایید کړي، خو د جیو نیوز د راپور پر اساس بابر اعظم له لوبډل مشرۍ لري شوی دی او د دې امکان ډیر دی چې شاهین افریدی د سپین توپ د لوبو لوبډل مشر وټاکل شي. دغه راز د پاکستان غوراوی کمیټې مشر انضمام الحق هم له خپلې دندې استعفا کړې ده او د یادې کمیټې نور غړي بیا له دندو لرې شوي دي. په ورته وخت کې د یادې لوبډلې د چټکې توپ اچونې روزونکی منی مورکل هم له خپلې دندې لاس په سر شوی دی. ویل کېږي چې د پاکستان لوبډلې ټوله روزونکي ډلګۍ به له دندې ګوښه شي. د پاکستان ملي لوبډلې په سږني نړیوال جام کې د پنځم مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. یادې لوبډلې د افغانستان په شمول انګلستان، هندوستان، سویلي افریقا او آسټرالیا ته خپلې سیالۍ وبایللې. پاکستاني چټک توپ اچونکو دا ځل په دې نړیوال جام کې تر ټولو زیاتې منډې ورکړې. اوس له کرکټ وراخوا، د بدن ښکلا په سیالیو کې یو افغان لوبغاړی د سرو زرو مډال ګټلی دی. د افغانستان د بدن ښکلا لوبغاړی علیرضا اسایی د جنوبي کوریا په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. د بدن ښکلا فدراسیون د خبر له مخې 50 کلن اسایی د 50 کیلوګرامه وزن په سیالانو کې تر ټولو د غوره بدن او اندام لرونکی پیژندل شوی او لومړی مقام یې ګټلی دی. د خبر له مخې له نوموړي سره د کوربه جنوبي کوریا، چین، هندوستان او جاپان هیوادونو لوبغاړو سیالۍ کولې. د ولیو ده چې تر دې وړاندې هم په دې برخه کې ګڼو افغان لوبغاړو ښې لاسته راوړنې درلودې. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې لوبې کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې د فوټبال راتلونکی نړیوال جام په 2026 زیږدیز کال کې او د آسیا ملتونو جام په 2028 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل لومړی لوبه د قطر پر وړاندې د نومبر په 14 نیټه کوي. د غراس په دویم سیالۍ کې به د نومبر په 28 نیټه د کویډ هیواد پر وړاندې ولوبېږي. درې مسیالی به د راتلونکي 2024 زیږدیز کال په مارچ کې له هندوستان سره پلان شوې ده. د ولید چې افغان لوبډله به تر دې دریو سیالیو وروسته درې نورې سیالۍ له یادو هیوادونو سره په راتلونکي کال کې ترسره کړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ولید چې تازه په قطر کې تمریناتي کمپ پیل کړی دی او ټول هغه افغان لوبغاړي چې له هیواده بهر او دننه اوسیږي دې کمپ ته دعوت کړي دي. په دې تمریناتي کمپ کې اویس عزیزي، فیصل احمد حمیدی، ګلاله رحیمی، هارون امیری، فرزاد عطایی، محبوب حنیفی، حبیب الله اسکر، امان الله سرداری، علی رضا پنایی، رضا غلامی، علی باسط نظری، علی رضا رحیمی، حسین زاده، سمیر سمندری، معروف محمدی، یار محمد ذکرخیل، امرودین شریفی، جمشید اتسکزی، حکیم خان نیازی، سید مرتضی فاطمی، جواد رضایی، فرهاد علی زاده، امید رجبی، مصطفی آزاد زوی او بلال ارزو شامل دي. د ولید چې د فوټبال ملي لوبډله لپاره په روانه ونی کې د اشلی مایکل پونوم چې د انګلستان هیواد اوسیدونکو د نوې مشر روزونکو هم ټاکل شوی دی.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
او د خبرونې دویمه نیمایي ده. په دې برخه کې د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو په تړاو وغږیږو. د خبرونې میلمانه مو د کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی او د کرکټ لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی دي. په دې خبرونه کې په دې باس شوی دی چې په 50 ورځ نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې لوبې څنګه وي. راځئ نور را سره په مرکه کې واورئ.
ستانکزی صاحب، پیل له تا نه کوو. لاندې لوبې پیلوو. د سویلي افریقا پر وړاندې به د افغانستان سیالي حتمن لیدلې وي. دا ویلی شي چې افغانستان په لومړي ځل د چټک بولینګ آل راونډر پیدا کړ؟
لومړي ځل خو به زه ونه وایم چې چټک بولینګ آل راونډر پیدا شوی، خو دا به درته وایم چې په لومړي ځل یو پورا آل راونډر موږ ته په دې نړیوال جام کې پیدا شو. یعنی داسې یو آل راؤنډر سي دغه په بیټنګ باندې اقل ته پوره اتکا کوی سي. که چیرته مونږ د عظمت الله عمرزي پوره پر کریئر تر دا مهاله پورې وګورو، تر اوسه پورې عمرزي په بالینګ کې کوم خاصه کارکردګي نه ده کړې، اما په دې نړیوال جام کې مونږ ته د بیټنګ یو فایند وو، لکه یو لاسته راوړنه. که چیرته مونږ وایو دې نړیوال جام د افغانستان څو یو دا اوس سیلف بیلیف دی کې پیدا سه، ګوره که څومره سه ته دا کلوز سیالۍ بایلې، یو او بایلې لږ زره سیټ بیک وی، دوه او بایلې، درېم او بایلې، ځتی بیا هغه دې ته کانفیډنس ختمیږي او په اخر کې وایي سیاره نه شو ګټلای. نو دغه نړیوال جام کې مونږ څلور سره لوبډلې ماته کړلې او دغه بیلیف او دغه کانفیډنس مونږ کې راغی. او د عمرزي مډل آرډر کې سی وته شو دي مونږه هغه د عظمت الله او مرزي پر اتک سره بالکل ډاکه شو.
فدری صاحب د عظمت الله او مرزي په بالینګ خبره وکړو، وړاندې هغه ته په بیټینګ کې هم دغه سي چانسونه نه ول، لکه ورشي په بالینګ کې چانسونه نه ورکول کیږي، خو چې کله په بیټینګ کې چانس ورکړل شو، مخکې پوزیشن ورکړل شو، هغه ځان ثابت کړ. که په بالینګ کې هم په هغه باندې د لسو پوره اورونو اعتماد وشي، فکر نه کوي چې ځان به ثابت کړي په دې نړیوال جام کې هم څو ځل ډېره خطو پچونه وکړه؟
بالکل ساحل صاحب، تاسو ته استاذ درنو مېلمنو ته او لیدونکو ته سلامونه. عظمت الله عمرزی کې تاسو پیات سي شپږیزه کې د 2020 کال دی یو چای کریم جنت سره پلیر اف د ټورنمنت، کله سي اسد خان سره خبرې وکړي، هغه د بالینګ باندې ډېر زیات اتقا کوي، هغه وایي عظمت الله عمرزی واقعا ډېر ښه بالر ده. د نړیوالو خبرې که چېرته تاسو تعقیب کوي، سچن ټندولکر سي د نړۍ یو غټ لیجنډ ده. هغه ویلی سي د عظمت الله عمرزی دغه ریسټ موومنټ دا ماته بوشنر کمار غوندې ښکاري یا پروین کمار غوندې ښکاري، ځکه سي دای بال دواړو خواو ته سوینګ کولای سي. او د باندې کله د آسټرالیا په لوبه کې د نوي بال سره اعتماد وسو، دوه وکټې ډېرې چټکې، دوه وکټې واخیستې، هلته دومره پرېشر واچو سي هیټریک لپاره، په اول ځل لپاره د افغانستان کوم لوبغاړی برابر وسي هیټریک واخلي. نو تاسو خبره بالکل دقیقه ده، خو زه فکر کوم سي اوس لپاره کوم حالت کې افغانستان د دن استفاده واخیسته، هغه دا اوسېدو په بیټنګ باندې تمرکز وسو. زه فکر کوم داسې ویلی شو دا اوس زموږ لپاره یو بیټنګ تیز تو بچونکی آل راؤنډر شو. نو په بیټنګ کې د خپل وړتیا وښودله، او دی که چیرته د افغانستان لپاره په لوبو کې 15 اورونه هم وباسي او دی په بیټنګ کې د سره خمسه روان ده، نو زه فکر کوم سي پیخي کافي ده د افغانستان د لوبډلې لپاره سي دی راتلونکو لوبو کې خپل ځان ثابت کړي ان شاء الله.
نړیوال جام کې ختم شو، په دې نړیوال جام کې به د افغانستان په لوبو لږ ډېر تمرکز وکړو. مهمه خبره دا وه چې افغان لوبډلې پرله پسې چې کومې سیالۍ وکړې، یارې داسې نه ښکارېدل، مخکې به داسې ښکارېدل چې یوه به ډېره ښه لوبه کوله او نورې سیالۍ به بیا ډېرې کمزورې کولې. دا ځل یو څه چې په افغان لوبډله کې ولیدل شول، په مسلسله توګه یې ښې لوبې وکړې، که څه هم د نننۍ سیالۍ پایله د لوبې سویلي افریقا د بیټنګ له پایله تر اخره پورې داسې ښکارېدل چې سویلي افریقا فیوریټ ده او شاید دغه سیالي سویلي افریقا وګټي، خو بیا هم لوبه تر اخره پورې راورسېده. د دغه تسلسل چې په افغان لوبډله کې پیدا شوی و، د دې لاملونه څه ګڼئ؟ څنګه یو دم افغانستان دغسې تغییر وکړ د سریلانکا او د هندوستان د بنګلاديش او هند تر لوبې وروسته؟
ساحل صاحب، غټ مثبت پوینټ په دې ټول ټورنامنټ کې یو دا و، افغان لوبډله بالکل په هیڅ یو یونیټ لوبېدله، ډېره متحده متفقه ښکاره کېدله. سینئر لوبغاړي ول او جونیئر لوبغاړي ول هغوی په ګراوند کې 110% ایفرټ وکړ. همدارنګه کپتان ته ډېره زیاته سینئر لوبغاړو ډېر زیات سپورټ ورکړو، که هغه چېرته راشد لیدلی وي، که هغه چېرته محمد نبی لیدلی وي تاسې، نو یو غټ علت او لامل دا و. بل دا ده ساحل صاحب، که چېرته موږ وګورو تیر نړیوال جام کې هم موږ مسلسل ښې لوبې وکړې، او د انګلینډ خلاف لوبه خرابه تللې وه، یو څو دوه درې نورې لوبې لږ خرابې تللې وې، نورې ډېرې کلوز لوبې وې، خو افغان لوبغاړو هغه کوم شعار چې مونږ په نړیوال سطح باندې مونږ همیشه ویلی، د مور وی پلی د بیټر وی ګیټ، څومره زیاتې لوبې چې مونږ کوو هماغومره مونږ ښه کېږو. دا خبره ما همیشه کړې چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله هر سټیج ته ننوتې ده، هغه سټیج کې مونږ یو وخت څخه وروسته ډومیننسي شو کړې ده، که هغه چېرته مونږ کله کې افیلیټ ممبر وو په ای سی سی لیول کې هم مونږ ته به یو وخت کې کویټ او مالیزیا شکست راکوو، خو یو وخت کې داسې څه چې هغو لوبډلو ته هغه لوبغاړي به مونږ د لوبغاړو کوټو ته راتلل سي، حمید بای دولت بای پلیز مجھے مارنا نهی کل، دا خبرې به کولې لوبغاړو. بیا لږ نه وروسته سیدا مونږه سټراتیژیکلی زیمبابوې، بنگلاديش او ویسټ انډیز ټارګیټ کړل. په لومړیو کې هم د دې درې وړو ټیمونو سره سټرګل کوو، خو اوس په دوی باندې ډېر زیات حاوی استو او د دوی باندې زمونږ لوبډله ښه ده. همدارنګه پاکستان سره هم سیالۍ وکړلې، پاکستان لوبډله زمونږ په خلاف باندې به همیشه اوس د فشار لاندې وي، او دوی ته به مونږ په هر لس سیالۍ کې مونږ له پاکستان سره وکړو شپږ یا اووه به ترې نه ګټو، نو دا ډیره اشکار خبره سوله چې افغانستان ملي لوبډله اوس لکه انډر ډاګز یا کمزور لوبډله نه زی ټورنمنت ته سی اغل ته مونږ به صرف زو او پارټیسیپیشن وکړو بلکې دغه ټورنمنت ته ګټونکو حقدار یاستو. دا خبره ګوره مونږ ته خپل ګراسوټ لیول او د خپل ملي لوبډله پیاوړتیا معلومه ده. کله به هم سما په نړیوال سټیج کې دا خبره کوله 2019 نړیوال جام تم سه کلم تو یو کال مخکې ما په نړیوال شورا په مجلس کې ویلې چې مونږ د سیمی فائنل یعنی ما پایلو به ټارګټ کړی دا ډیرو خلکو تمسخر وکړ. متاسفانه که هغه 2019 نړیوال جام کې هغه کوم ستونزې سه زماله تک نه بعد راغلل د کپتان تغییر یو رزمخ کې او کوم سیاستونه سه وسول یقینا ریزلت به خو زمونږه حتی کچیرته به مونږه روسه هم دا خبره کوله سه چې افغانستان ملي لوبډله دې جوګر سه نړیوال جامونه وګټي آی سی سی ایونتس وګټي ډیرو مبصرینو به په دې باندې تمسخر کوو. نو هغه زملامتوم نه زکه سه دی کوم پوتنشل سره افغانستان په ملي لوبډله کې دا لوبغاړو کې دا په ډیرو کم لوبډلو کې لیدل کیږي. اوسنۍ ساحل صاحب ډیر زیات یو مهم سټیج ته مونږ ننوتی یا سوری دی نړیوال جام څخه وروسته اگر که باید مونږ نیمه پایلو به ته وتلی وای د استرالیا سیالۍ زمونږ د توقع خلاف او د یو سر ټاکټیکل بلندرز لوجه نه مونږ سیالۍ وبایلله. اگر د بیلیدلو لوب نه ولا باید مونږ نیمه پایلو
تاریخ چې د استرالیا په سیالۍ خو بات من خبرې کوو د استرالیا په سیالۍ
کما بعدي غږی ګندرته افغانستان ملي لوبډله د افغانستان کرکټ بورډ ته اوس په کار ده سه ډیر زیات متوجه سي یو ښه پلان جوړ کی موږ په راتلونکي کال کې شلوریز جام لرو په 2025 کې چمپینز ټرافي لرو په 2026 کې زما په خیال بیا یو نړیوال جام لرو کینل لرو مطمئن نه يم خو په 2026 کې بل 500 جام لرو. اوس نه باید افغانستان د کرکټ بورډ تھنک ټینک دې ته متوجه سي زمونږ کوم لوبغاړي د آینده آئندہ دغه ټورنمنټونو دغه سترو ټورنمنټونو حصہ جوړیدای شي او لوی څخه مونږ کار کولای اخیستای شو. باید د کوچینګ سټاف څخه پورا ډیټیل رپورټ دا یعنی په کرکټ کې کته غواړې سه پرمختګ وکې په ډیرو جزئیاتو باندې باید بحث وکې او په جزئیاتو باندې باید ځان پوه کې او هغه ته لوبډله برابره کې او هغه
مانونه ستانه ده. فدایی صاحب نن چې د سویلي افریقا پر وړاندې کومه سیالي وه د دغه سیالیو د دې سیالۍ د بایلات لاملونه هماغه د استرالیا پر وړاندې د ماتې اغېز وکړه نور څه لاملونه هم کېدای شي؟
ټول نستر لامل دی استرالیا په مقابل کې د لوبې د لاس ورکول. ګوره کچرته تاسو د نړۍ په کچه باندې کوم ټیم مو ګورئ په داسې یو مرحله کې چې کله تاسو ګټلې لوبه بایلئ او د دې ارڅ مونږه مخکې لوبه کې ولیدل د دې نو وروسته چې کله ماکسویل ال بي دبليو اوټ ورنسو لکه دغه چانس ال بي دبليو ورکړې و امپایر اوټ ورکړې و بال باونس لکه ډیر کم امکان لري نیرو نه لاندې بال ولګيږي او هغه بیا دومره چګ ولګيږي وکټ کې به باونس خو قسمت د ماکسویل سره وکړي چې نه ټراپس ول. یو دفعه د مونږ د ټیم باډي لانګویج تغیر وکړي یعنی هغه وجودي حرکت سه انسان هیڅ څومره په جذبه باندې تلوبه کې متاسفانه د تیرو لوبو پر طلب باندې د اسټرالیا په لوبه کې دا شی بیا کم ولیدل شو لکه هغه جذبه و نسولې په اخیری اورونو کې موږ و نسو کړی چې مکسول غونډې یو لوبغاړی سي مشکل هم درلودو په صحیح جینو باندې مرتبال و نسو کړی د اسټرالیا په لوبه باندې په تاسو ویل خبرې کوو خو د سیو لند اشاره کوم ته کوم مثلا مکسول دې ته باید موږ مجبور کړی چې بال پسې ورغړی موږ سره خلاصي بال رانو سي د فصله خالقین نو کولای شي راوند د وکټ راغلی وای دې ورته بال کړی دې مجبور کړی چې ډرایو پسې خالو پټ کم سموسن په بیک فټ باندې موږ باندې ولاړ موږ دې ته نه مجبور اوسې ډرایو تراسي تر څو چانس جوړ سي. خو خیر د سویلي افریقا سره لوبه سکله مونږه کوله نو هغه لوبه ستا د سی بایله د خامخا په تا باندې تاثیر کوي هر ټیم سی په تاثیر وای کوي زوایم سی اوس هم افغانستان دومره لوبه وکړه دومره فایټ یا دومره مبارزه په دې لوبه کې سویلي افریقا سره وکړه تاس موږ ته دایموږ لپاره خزې دیو 240 منډه کم وي خو بیا د عظمت الله فاروقي عظمت الله عمرسي لوبه واقعا سی یو مثبت ټکی دی لوبه. نو په ټوله کې دومره سي توقع کېدل هغه سي لوب مونږ ونکړه خو ډیره زیاته خراب لوب مونږ ونکړه دا په دې معنی د سي مونږ اوس هغه میچورټي ماشاالله پیاوړې سوي دا لوبډله مو قوي سوي دا په ځنګړی توګه باندې د عظمت الله عمرزي دغه لوب او بیا سي تورنمنت د سي حالت تر پای ته ورسو 353 منډې کړې دي وو وکټي اخیستې دي نو دا په ټوله کې د افغانستان لپاره ښه زیری خو نن نه لوب څومره سي توقع کېدل متاسفانه غومره نه
دا ازادي رادیو د لوبول میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو از مونږ د دیو نه خبرونه هم دومره وا پایته ورسیده تر بیا مو الله ملشه
ورزش د روختیا او ایتیا ترمنز دیوال.